The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Haraoni Le Azadi Radio. لدي اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
د ازادي رادیو درنو ریدونکو سلامونه میو منې د لوبل میدان اونیز سپورتي خبرونه ته موزه بختيار ساحل بیا هم هر کله کوم د دیونه په خبرونه کې بواوري د شلوریز نړیوال جام لپاره افغان لوبډلې په ویسټ انډیز کې تمرینات پیل کړی دي. ډوین براو په شلوریز نړیوال جام کې د افغان لوبډلې د توپچونې د برخې سلاکار ټاکل شوی دی. کلکته نایټ رایډرز د آی پی ایل سیالیو په لوبې ته ورسېده او ګربز په لومړي ځل سکل په آی پی ایل کې ولوبېده. اټک انرژي لوبډلې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیګ اتلولي ګټلې ده. د سریلانکا شلوریز لیګ ته دا ځل بیا هم ګڼ افغان لوبغاړي انتخاب شوي دي. د کرکټ بورډ له لوري د زنونو په کچا په پیل شویو درې ورځنیو سیالیو کې ګڼو ځوانو لوبغاړو سلیزې وهلې دي او د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یوه شلوریزه سیالۍ کې بنګلادیش ته ماتې ورکړې ده. په خپرونه کې ګڼ نور مطالب هم شته، ملتیا مو وکړئ. پیلی په ویسټ انډیز کې د افغانستان ملي لوبډلې د پیل شوي تمریناتي کم څخه کو. د سی شنبې په ورځ د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو خبر کې ویلي دي چې په ویسټ انډیز کې لوبډلې لس ورځنی تمریناتي کم پیل کړی دی. کرکټ بورډ ویلي دي چې په دغه تمریناتي کم کې به تر ډیره پورې د لوبغاړو په ځینو مهمو برخو باندې کار کیږي. د کرکټ بورډ د معلوماتو پر اساس لوبغاړي به تر ډیره پورې په کنډیشن سره د بلتیا په برخه کې کار کوي. دغه راز کرکټ بورډ دا هم ویلي دي چې لوبډلې ځینې لوبغاړي چې په آی پی ایل سیالیو کې بوختو د لوبډل مشر راشد خان په شتون لوبډلې سره د یوځای کېدو په پار ویسټ انډیز ته رسیدلی دي. دغه راز لا هم دوه نور افغان لوبغاړي فضل حق فاروقي او رحمان الله ګربز د آی پی ایل په سیالیو کې بوخت دي او لا له لوبډلې سره نه دي یوځای شوي. د دغه تمریناتي کم په تړاو د افغانستان ملي لوبډلې د پیلي ستوپ وهونکی ابراهیم زدران داسې وایي:
خیر سره د ویسټ انډیز هیواد ته ورسېدو، ماشاءالله ټول لکان تیار دي چې روان ورکب ته چمتووالی ونیسي، کوشش وکړو چې ښه لوبې وکړو. نو مونږ په خیر ورسېدو، سفر هم خیر و، سبا نه به مونږ انشاءالله په خیر خپل تمرینات پیل کوو ترسو روان لوبې ته چمتو اوسېږو.
بلور ته د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې د ویسټ انډیز پخوانی لوبغاړی ډوین براوی په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان له ملي لوبډلې سره د توپچونې د برخې سلاکار ټاکلی دی. افغان کرکټ بورډ وایي د ویسټ انډیز لوبډلې پخوانی نامتو لوبغاړی چې د یاد هیواد لپاره یې د نړیوال جام ګټونکي لوبډلې برخه هم و، د 2024 زیږدیز کال شلوریز نړیوال جام لپاره د ملي لوبډلې توپچونې برخې سلاکار روزونکی ټاکلی چې د نړیوال جام له پیل وړاندې به له ملي لوبډلې سره یو ځای شي. کرکټ بورډ کاګي څلوېښت کلن براو د ویسټ انډیز لوبډلې چټک توپچونکي الراؤنډر لوبغاړی و چې په 295 نړیوالو لوبو کې 6423 منډې لري او تر څنګ یې 323 وکټې هم اخیستې دي. د غراواز نوموړي سل فرسټ کلاس سیالۍ 220 لیست اے او 523 شلوریزې سیالۍ ترسره کړې دي. د کرکټ بورډ په خبره اوس مهال ډوین براو د شلو اوریزو لوبو مخکښ وکټ اخیستونکی دی چې په دې بڼه کې 625 وکټې ترلاسه کړي دي. د غراز نوموړی په دې بڼه کې نږدې 10,000 منډې هم لري. د کرکټ بورډ په خبره چې براو به وکړی شي چې د ویسټ انډیز په کنډیشن کې له افغان توپاچونکو سره د توپاچونې د لا خوالی په برخه کې ډیره مرسته وکړي. د ویلو ده چې کرکټ بورډ نه دی ویلي چې براو به تر دې شلوریز نړیوال جام وروسته هم له افغان لوبډلې سره دغه دنده مخ ته وړي که نه، خو اکثره په نړیوالو جامونو کې له آب و هوا او محیط سره د ښه بلتیا په موخه لوبډلې موقت روزونکي ټاکي.
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي.
د افغانستان د شلوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان افغانستان ته په خپل وروستي سفر کې په یو مرکه کې ویل دي چې غوښتل یې د خپل ذهني ستړیا د رفع کولو په خاطر افغانستان ته سفر وکړي. هغه ډاډ څرګند کړی دی چې په روان شلوریز نړیوال جام کې به د افغانستان ټول لوبغاړي ښه پرفارمنس کوي او لوبډله به ښې لاسته راوړنې ولري. هغه د خپل صحت په تړاو هم ډاډ ورکړی او ویلی دی چې په آی پی ایل کې د خپل روغتیا د لا خوالی په موخه ډیر کار کړی دی او ډاډمن دی چې په شلوریز نړیوال جام کې به د لوبډلې لپاره ډیر پرفارمنس کوي. هغه وړاندې وایي
درې څلور کاله وروسته خپل هیواد ته راغلم او ډېر د خوشحالۍ اظهار کړم چې خپل هیواد ته راغلم. څومره مینه چې خلکو راغله هیواد ته خو مخکې به هم راغلی وم، هر وخت به راتلم، خو بعد د څلورو کاله وروسته چې راغلم او څومره مینه د خلکو دخوا راکړل شوه، که هر چېرته دی که په میدان کې بیرونی ننګرهار ته لاړم، جلال آباد ته لاړم، د خلکو مینه ډېره زیاته وه، نو بیخي هغه بل رنګ احساسات وو دا ځل د راتک سره. نو ډېر خوشحاله یم چې خپل هیواد کې یم. ورلډ کپ د مخکې چې لوبغاړي ته ضروري چې ذهني او فزیکلي آماده اوسي او فریش اوسي چې لوبډلې ته راشي. زما په نظر هیواد ته راتګ سره زما هم ذهني او فزیکلي فریش شم او انشاءالله په دې چې ورلډ کپ ته ښه ذهن سره لاړ شم. شکر الحمدلله اوس صحت مې ډېر ښه ده، تر 99% پورې صحت زما ښه شوی دی. اتمن مشکل یې په دې چې د ملا عملیات وروسته لوبې ته راتلل او بیا خپل ځان لوبې ته آماده کول لږ سخت وي، خو بیا هم هغه درې څلور میاشتې چې څومره ما سره خپل ټرینر او ورسره فیزیو تیر کړل، نو خوشحاله یم چې بیرته په میدان کې یم. لومړۍ لوبې آیرلینډ سره وې چې ښې لاړې، بیا هغې نه وروسته آی پی ایل چې زما دپاره د ما بدن دپاره یو ښه پریپریشن او ورلډ کپ دپاره، نو انشاءالله پورا مده یم ورلډ کپ ته او صحت هم پورا روغ جوړ دی او په دې چې انشاءالله ورلډ کپ ته لاړ شو دینه هم ښې لوبې. بالکل که وګورې د افغانستان کې استعداد کمی نشته په کورنۍ کرکټ کې، او خوشحاله په دې یم چې مخکې به په هیواد کې هیواد لوبغاړي زیاتره په بارن لیګونو کې ډېر نه وو. که وګورې دا کار په آی پی ایل کې نه هو نه تر لسو پر لوبغاړي په آی پی ایل کې ګډون کړی وو، نو دا زموږ دپاره ټول هیواد دپاره یو غټ خبر دی. په دې چې پنځه کاله یا شپږ کاله یا لس کاله وړاندې چا سوچم نو چې افغانستان لوبغاړي به په دغسې غټ لیګونو کې لوبږي او خپلې تجربې به تر هلته نورو لوبغاړو سره شیر کوي او همدغه رنګ هلته به زده کړه. را روان درې کاله څلور کاله یا پنځه کاله وروسته څومره دا ځوانان ګورم، زما په نظر په افغانستان کې چې څومره ټیلنټ دی دا به نړۍ ته ښایي او د نړۍ هر هیواد کې به د افغانستان لوبغاړو یو نوم وي. لکه مخکې به چې څنګه د ویسټ انډیز لوبغاړو یو نوم و چې هر هیواد به غوښتل چې هغوی راشي دلته لوبې ترسره کړه، لرې نه ده چې افغانستان هم یو داسې هیواد شي چې نړۍ به غواړي چې څومره هم ځوانان د هغوی ته موقعه ورکوه تر څو هغوی په لوبډلو کې ولوبېږي. دا به ډېر سخت دی چې شلوریزو لوبډله کې دا سوچ ولري چې زه به یو لوبډله ټارګېټ کوم. شلوریزو لوبه کې همیشه یو یا دوه لوبغاړي لوبه بیخي بدلوي، نو هغه کولی شي چې هغه لوبه وګټي. نو موږ یو لوبډله هم داسې نه اخلو چې هغه مونږ ووژي یا ضعیفه ده یا ویک ده، او مونږ کولی شو چې اسانه سره هغوی ته ماتې ورکړو. نړیوال جام ته چې یو لوبډله راځي حتماً هغوی پریپریشن ډېر کړي، حتماً هغه یو ښه لوبډلې. زما په نظر بیټنګ ډېر مهم به وي په ویسټ انډیز پیچونو کې. همیشه هغه پیچونه چې سپینر دپاره لږ سازګار دی او د دې چې سپینر هلته ښه ځلېږي، همیشه څومره چې ما لوبه ترسره کړې ده په ټي وي هم کتلې ده، بیا هم د آی سی سي ایونټ ته هېڅ معلومات نشته چې څومره به بیټنګ دپاره ښه او څومره به د بالینګ دپاره ښه. خو که ذهني مونږ آماده اوسو، سترانګ اوسو، هر رنګې حالات ته آماده اوسو، که ښه یې که بد یې که سخت یې که آسان یې، نو مونږ بیا کولی شو چې هر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
اوس د آی پی ایل د سیالیو په تړاو د هندستان غوره لیگ یا د آی پی ایل سیالیو د پایلوبې لومړنۍ لوبډله معلومه شوه. کلکتہ نائٹ رائیڈرز یا کے کے آر هغه لوبډله و چې د سن رائزر حیدرآباد لوبډله ته په لومړی پلی آف کې د اتو وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلو به ته ځان ورساوه. د پلی آف دغه سیالي چې د می په 28مه نیټه ترسره شوه، سارچ لوبډلې د 128 منډو هدف ټاکلی و چې کلکتہ نائٹ رائیډرز په 14 اوور کې یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. کلکتہ نائٹ رائیډرز لوبډله اوس په پایلوب کې د راجستان رایلز، رویل چیلنجر بنگلور او سن رایزر حیدرآباد د لوبډلو منتظره ده چې په دې درې واړو کې به ګټون کې لوبډله پایلوب ته ځان رسوي. تر پایلوب وړاندې دوه سیالۍ ترسره کیږي. لومړنۍ سیالي به د الیمینیټر سیالي وي چې هغه د راجستان رایل او رویل چیلنجر بنگلور د لوبډلو ترمنځ ده. که دغه لوبې ګټون کې لوبډله به د می په 14مه نیټه له سن رایزر حیدرآباد سره په دویم کوالیفایر کې لوبه کوي، او هغه لوبه چې هر لوبډله وګټي هغه به وکړی شي چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د آی پی ایل سیالیو پایلوبه د می په 26مه نیټه د هند په چنای ښار کې ترسره کیږي. د ویلو ده چې په لومړي ځل د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمان الله ګربز په سګنی پړاو آی پی ایل کې ولوبید. هغه چې د کلکتې په لوبډله کې لوبه کوي د انګلستاني پلسالټ په نشتون کې د کلکتې لپاره اوپننګ وکړ. هغه وکړه شول چې په دغه سیالۍ کې درویش منډې جوړې کړي. د ګربز په پاړۍ کې دوه شپږیزې او دوه څلوریزې شاملې وې. هغه 19 دقیقې په لوبغالي کې ولاړو، 14 توپونه یې ولوبول او د نتراجن لخوا نه په یو بال آؤټ شو. اوس د فوټبال په تړاو، د افغانستان فوټبال فدراسیون د دوشنبه په ورځ د مای په 16مه نیټه په یو خبر کې ویلي دی د افغانستان فوټبال اتلانو لیګ اتلولي اټک انرژي لوبډلې ګټلې ده. د خبر د جزئیاتو لمخې اټک انرژي لوبډلې خپل وروستۍ سیالي د موج ساحل لوبډلې پر وړاندې ترسره کړه چې 4-0 یې ماتې ورکړه او اتلولۍ ته ورسېدل. د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ 11 اونۍ وخت ونیو چې 12 لوبډلو یو د بل پر وړاندې سره سیالۍ ترسره کړي. که څه هم لا د لیګ وروستۍ سیالي پاتې ده، خو د اټک انرژي لوبډلې په یاد لیک کې هیڅ سیالي ونه بایلله او د ډیرو نمرو په ترلاسه کولو سره یې اتلولي وګټله. د ولیده چې د افغانستان فوټبال د اتلانو لیګ دریم کالو او په سګنی پړاو کې د ځینو لوبډلو په ترکیب کې بهرنیو لوبغاړو هم لوبې ترسره کړې. د سریلانکا غوره لیگ یا لانکا پریمیر لیگ د راتلونکي پړاو بولی یا د لوبغاړو د اخیستلو مراسم د می په 28مه نیټه ترسره شول. سکه له وار بیا ګڼ افغان لوبغاړي په دې لیگ کې اخیستل شوي دي. د ګالی مارویلز په لوبډله کې یوازینی افغان توپچونکی مجیب رحمان غوره شوی دی. دغه راز د جفنا کینګز په لوبډله کې بیا عظمت الله مرزی او نور احمد اخیستل شوي دي. ابراهیم زدران دا ځل د یاد لیک په ډمبولا تندرز لوبډله کې لوبه کوي. دغه راز په دې لوبډله کې بیا حضرت الله زازی هم غوره شوی دی. رحمت الله ګربز بیا د کولمبو سترایکرز د لوبډلې برخه ده. په یاد لوبډله کې بل افغان لوبغاړی علامه محمد غزنفر هم اخیستل شوی دی. په سګنی لنکا پریمیر لیگ کې تر ټولو په لوړه بیه پلورل شوی افغان لوبغاړی کریم جنت دی. هغه چې د ډمبولا تندرز لوبډلې اخیستی 80,000 امریکایي ډالرې پرې ورکړي دي. د ویلو ده چې د لنکا پریمیر لیگ سیالۍ به تر 16 ورځ نړیوال جام وروسته پیل شي. اوس د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري په د پیل شویو 3 ورځنیو کورنیو سیالیو په تړاو درته معلومات درکو. د می په 18مه نیټه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د ننګرهار په 2 لوبغالو کې د میرویس نیکه په نامه 3 ورځنۍ سیالۍ پیل کړې دي. په دې سیالیو کې 15 زونونه برخه لري چې بندي امیر، مسینک، سپینغر، بوست او امو په نومونو یاد شوي دي. لومړۍ سیالي د سپینغر او بندي امیر ترمنځ ترسره شوې چې بې پایلې پای ته رسېدلې ده. دغه راز دویمه سیالي د بوست او مسینک ترمنځ هم بې پایلې پای ته رسېدلې ده. د دې لیگ دو نور سیالي بیا د بوستا وامو او میسانکا او سپینغت ترمنز جریان لري. دغه سیالي به د میتر درويشته منټي پوري وغځيږي او له هغه وروسته به معلومه شي چې د دې لوبو غټون کې لوبډلې څوک دي. تر دې دمه خلیل ګربز مخکخ وکټ اخستون کړي، اغه تل وګاړي سوزول دي. محبوب الله تسکین، ضیاء الحق اساخیل او محمد آصف مسازه یو په بل پسې د زیاتو منډو جوړونکو په قطار کې پاول دویم او دریم مقام کې دي. تسکین لا په څلورو پاڼو کې 213 منډې جوړې کړې دي، ضیاء الحق په دوو پاڼو کې 244 او محمد آصف په یو پاڼۍ کې 201 منډې کړې دي. آصف مسازه هغه لوبغاړی دی چې په دې سیالیو کې غبرګ سلیزه وهلې ده. هغه په 202 توپونو باندې 201 ناسوځېدلې منډې وکړې چې 19 څلوریزې او 15 شپږیزې ووهلې. دغه راز محبوب الله تسکین، ضیاء الحق اساخیل، مسعود ګربز، خالد احمدزی هغه لوبغاړي دي چې په دې سیالیو کې تر دې دمه سلیزي وهلې دي. باید وویل شي چې دغه سیالۍ به د جون تر 2 منټې پورې دوام وکړي. د دې 3 ورځنیو سیالیو په تړاو د ځینو هغو لوبغاړو خبرې درته خپروو چې د خپلو وروستیو سیالیو په تړاو یې کړي دي.
لکه څنګه چې زه وکټ ته لاړم نو موږ په سټارټ کې 2 وکټې زر لاړې، نو د کوچ سه ما ته دغه پلان و چې ته باید تر اخره پورې لاړ شې، یو ان وکټ وساتې. کوچ سه نورالی وز دغه بار بار میسج را لیږي چې ته به اخره پورې زی او یو ان نبا وکټ ساتي. نو ما غشې ما ملک الحمدلله غټ اننګز مو سو خ پارتنرشپ مو سو په هغه سچويشن کې چې لوبډن مشر ما سره راغی نو هغه ما ته معلومه چې مونږ د سټي والا بیټسمنان هم دا دوه دی پسې چې نور لاندې مونږ سره څومره پاتیو هغه ټول له هټ والا او چکو شپږیزو سلوریزو والا. نو دغه په خاطر ما کو کپتان ته هم دا ویل چې ما ته به کوشش کوم چې لنګ لاړ شو چې نور بیا د سټي والا بیټسمنان نسته، نو ما ته به خپله دا کوشش کوم چې تر اخره پورې لاړ شو. او ما به چې اوسې دواړه اخره پورې غټ پارتنرشپ وکړو ودریدلو. نو الحمدلله مونږ چې راتلونو دغه میچو ته مونږ غټ تیاری کړو، نو هغه تیاری ته چې مونږ وګورو هیڅ مشکل نه وو. ما ته خو هیڅ رقم مشکل هم نه وو، نه د سپینر نه د فاست بالر علت هم دا و چې غټ اننګز ته لاړو.
فرسټ کلاس سیالیو کې همدا شی سره پیښ شوي دي، خو په هر حال شکر او دینه به زده کړه کوو راتلونکي میچونو ته، او کوشش به کوو چې دا 15 رنزه نور څنګه کور کېږي دا به زده کړو. مختلف انسان هغه څومره چې خواري کوي خدای تعالی هغه ورکوي. ما تیر ځل چې غټ اننګز کړی و دینه مخکې کرکټ بورډ کوم میچونه چې ګریډ 1 په فاینل لوبه کې مې سنشي وکړله، بیا دلته راغلو اول اننګز رانه لږ ګډوډ شو، نو دغه بل سیکنډ اننګز بیا د سپین غر په خلاف، نو رښتیا مې چې دوی هم کنډیشن وي دوی سپین غر بالران ډېر ښه لوبېدلې دوی ښه بالینګ ښه ځای کاوه، نو بیا موږ سمه چې ما کې حوصله وه نو ما خپل بیټنګ کنټینیو وساتم. داسې الحمدلله شکر زه ډېر زیات راضي یم په ټف سخت کنډیشن کې زه ورغلم، سخت حالات کې زه ورغلم، او ټیم همدا ضرورت ما ده چې زه باید همداسې اننګز مخته ویسم. د کلاس نورعلي هم کوچ ده، یو خدام خوشبخته یو چې موږ سره دغه کوم آیډیا چې موږ لږ پاتې کیږو هغه موږ ته یو آیډیا رالیږي، یو میسج رالیږي، یو پلان راکوي، هغه نو مخته ځو. او شاته بیا موږ دغسې خواري کړې ده که موږ شاته کوم اکیډمي کوچ سي کوم زموږ دي کوچ لالي نور احمد نور محمد لالي
ځکه وکټ کوم داسې خاص شی نه و، بس هغه زموږ خپل سکل و خپل ګړلی نه و خو ځې کې موبایلنګ کولو نو هغه وجه چې څلور مو وکړه. دې سیالۍ لپاره خو مو ډېره زیاته خواري کړې ده ځکه چې ټول کال همداسې سیزن ته به انتظار یې خواري مو ډېره زیاته کړې ورته. او ذهن کې مو دا و لکه نارملي میچ کې و بس خپل نارملي بالینګ وکړو، کوم چې زمونږ ښه و لکه کوم بال باندې چې مونږ ښه کوي و ټارګیټ مو هماغه به کوو هماغه و چې کامیابه شو کې.
د لوبې غوره لوبغاړی شلو ما د الله پاک ډېر زیات شکر ادا کوم. بس د دې شاته ډېر زیات محنت و زما خپل د ملګرو کورنۍ انډیوالانو کوچ سټاف سپورټ و او ما وکولی شو چې من د میچ واخلم. ډېر زیات خوشحاله یم دا دغه ټولو زمونږ کوچ استا چا چې موږ ته خمه شروع را کړی هغه ټول ته ډالې دا خو دا وایم باز موږ خپل ځیرکتیا نه کار واخیست خپل سوچ او فکر هم کار واخیست چې ځکه ریډ بال کرکټ دا ریډ بال ته ته عزت ورکې په اول سر کې چې ته بیٹنګ تراش چې کله بیا ته سیټ شي بیا انشاءالله بیا رنگ را دی نو همدغه وخت خپل ځیرکتیا هم کار واخیست چې څونه کولی شو ټایم تیر کړو دلته په وکټ باندې وکټ هم تاسو د شنه وکټ وه بیخي د چمن سره نه ښکار ده خپل ځیرکتیا هم کار واخیست چې وکټ باندې لږ ټایم واخلو انشاءالله رنگ راځي هم هغه چې دوه سره دي
پا ورزش کولو ل نشئ موادو ځان وساتئ
او ورسته خبر مو دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو په لومړي ځل په یو شلوریز سیالۍ کې بنگلاديش ته ماتې ورکړه دا امریکا ته د بنگلاديش د ملي لوبډلې لومړنی سفر دی چې د روان شلوریز نړیوال جام لپاره د چمتووالي په موخه ترتیب شوی دی بنگلاديش چې د 145 منډو هدف یې ټاکلی وو د امریکا متحده ایالاتو دغه هدف په وروستي اور کې د 5 لوبغاړو تر سوځیدو وروسته پوره کړ د بنگلاديش په توپوهونکو کې توحید ریدوی 50 منډې کړې وې چې تر ټولو مخکخو او امریکا ته بیا په توپ چونه کې سټیون ټایلر دوه لوبغاړي سوځولي وو د هدف په پوره کولو کې د امریکا د لوبډلې لپاره کوری انډرسن د نیوزیلند په خواني لوبغاړي کوری انډرسن او هرمیت سنگ خملګرتیا کړی و چې دواړو په ترتیب سره 34 او 33 منډې جوړې کړې وې د لومړی ځل دی چې د امریکا متحده ایالات بنگلاديش ته په یو شلوریز سیالۍ کې ماتې ورکړي د ازادي رادیو د لوبل میدان ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و پای ته رسیدي تر بیا مو په لوی الله سپارم
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنز دیوال
سیگار دوپیالے سے وہ سیگار دوپیالے میں دکی سے وہ سیگار دوپیالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کو اسمان کری فنانا خوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے دو سگار دو پیالے اکلو ہوش نش غیرت را بیدار نشو خس دولس او زوان بی گناہ پاس بدار خوری ٹالے او زوان بی گناہ پاس بدار خوری ٹالے پسیالے پسیالے یورمان 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 کو اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے تمہیں دوکی سے دوسیگار دوپیالے خاين سړی خور د هوس کارندا درندا یو خاين سړی خور د هوس کارندا درندا ستړي لار خندو خا ننګاله ملاله لار خندو خار ننګاله ملاله پسیاله پسیاله یورمان 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 که اسمان کړي فنا نه خواله پسیاله پسیاله کومه کسے وسیگار دو پیالے کفن سورنگار ستا انور درپ درپ سرلمر سر کفن سورنگار ستا انور درپ درپ سرلمر جنت اشن تو تیان شن پٹکے شن خالے جنت شن تو تیان شن پٹکے شن خالے پسیالے پسیالے یورمان 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 که اسمان کری فنا نہ خوالے پسیالے پسیالے کسے وسیگار دو پیالے
وما ورس دا ونی مهم په خطا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شنواری سره خپل ومه ورسته خراغلی نن به خبر شي چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د خونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی. لدی هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پیښو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړولو باندې هم درته کیږي، خو تر هر څه لومړی د تیرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون، طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي، مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پرله پسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشیه کړې بودیجا. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشی اعلان وکړ، خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړي. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل دا هم کېدی شي چې طالبانو فعلي ادارې هغه نظامي تشکیلات او مصارف ښکاره نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
دا د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي. ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفیږي، شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفیږي. د دوی د صحت په مسله کې به دولت څه کار کوي، د دوی د تحصیل په ساحه کې به دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام. دا ځل امریکایي جنرال سکاټ ملر ویلي چې طالبانو د دوهې له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلود.
جمهور رئیس اوباما او د هغې نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونه اوسېږي او یو شکل د افغانستان جنگ نه خپلواک د افغانستان راوکای چې
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادری لحاظ باندې هم په تخنیکی لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملت پالو سیاستوالو نیوکی افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنگال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه و، دی پاکستان کې. دلته نه دوه ته تلل تاسو ته معلومه ده دلته پاکستان پاسپورت به تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼ حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونه د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شو چې د دواړو په شمول یوولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. که څنګه چې لکه د غرزیدو علت نه دی پټاګه شبیب ایران یې د پیخي پلټنې ته کمیسون ګمارل دی. خو اسرائیل په دې پیخه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسی لاسونه د بیګنا خلکو په وینو سره و، مګر په دغه سي مړینه خپل رسمي خواشینی ایران سره شریکه کړي ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیخه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی راځي او غرونه وته پیوي، نو اولین تیاری چې دوی نه مخکې وا دا د دې موانع ته نږدې وا او خطر سره دا ډیر نږدې وا. نو دا په ډیر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د اوریزونه جګیږي. آخري تیاری چې د تیاری په سیده هغه هم جګیږي، یعنی تصادم نه کیږي. او دغه د مېز تیاری چې د لپاره کافي اندازه وخت ده، دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چي یا ټکر کی یا په هر علت باندې سقوط کی، چې دا خپل د سوال وړ دی. دا سوال ورده
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیری امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکه د سقوط لامل کڅام د ایران ګڼو خارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د خارونو په واټونو هم په لوښ میر راټول شوی وو. خو په ټولنیزو رسنیو او له ایران د باندې زینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوخی ترڅنګ تر دې حد خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انزور خبره کړي. د ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړي و چې رئیسی رښتیا مړ شي نو دوی به خوشحالي کې لوڅ انزورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسی تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه ځپلي او زرګونه کسانې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلې، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅ انځورونو په خپرولو دغدار نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسی په مرګ ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایعه ده او ډیر ضرب دا ضایعه جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ترنګلي دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او لاغه ورسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل. نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته قابو شوی نه وي او نوی حکومت منځته نه وي راغلی، له دغه تشې څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي، چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي. نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشی اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم په خپل اکسپان ادا کړی چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیا او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ بالی بودیجه له پوره جزئیات سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمیر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بیلابیلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقامو پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توزیع شوي وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یا ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخې ته وړو او بیا یې د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د غیر دفاع نشو کولای، نو بیا د انتقاد تر هغه لاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه درسون چې پیسې ځانګړي کیږي د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کیږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولې دننه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونه ده چې د طالبان حکومت د 1402 کال بودیجی ارقام هم نو خبره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجی 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شوبو وی شاشاریا 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټي مشر وي، دغه یواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندري او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانې قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړ چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بيدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه محل حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړی دا هغه محل چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته دا فکر ورکړو چې دوی د دوهې هوکړیا او د واک وشت اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولی، مګر دا هم وایي چې له دې هواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوي نه درلودي. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلې و.
تر یو حده دا درسته ده. دوی خپل دغه اردو هم دغه ساتلې و چې تل په دوی ټکاو کې، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم د تخنیک د لحاظ یا دوی ونه توانېدل یا یې نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دی دا کړی دا چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې دغه دا یې درسته نه ده. موږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هره ورځ لاسته راوړلې درلودلې او قلا قلارې ولسوالۍ بالاخره ولایتونه سقوط کړل او دا چې بالاخره دی قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دی چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوه د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي او له دې پرته یې واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ په خپل امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي او بعضې اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دوی باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټولو نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلودې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله دا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي. او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدې خوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا وه او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګورئ په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبر ځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی، چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوي او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملک ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي. تاسو وګورئ نو دا څه شی دی؟ دا ډی فیکټو ریکګنیشن دی د طالبانو اسټیټ. اگر ڈی ریکگنائز ہو دا ریکگنائز ہو نو اسٹیٹ کولیپس نہ کی دو اسٹیٹ کولیپس ہو امریکی ہو دا افغانان لی ونی بیا یو بل سر و جنگی دل یعنی ذمہ واری پہ افغانان واڑ والا حقیقت کی دئی منصوبہ دعوا چې افغانستان کے اسٹیٹ کولیپس ہوشی واڑی سر واسطے دا چې افغانستان بیا د ٹیررزم مرکز شي چې ٹیررزم مرکز شي او اسٹیٹ نوی نو مونږ به وایو چې اوس موږ څه کوو کو افغانستان یاغستان دی نو داسې یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته څلوېښت میلیونه ډالره کیش ورکوي. دا راز نه دی، پروپاګنډا نه ده. دا ډیپلوماټان وایي بس خبره خلک چې کوم خبر دی هغه دا وایي. یعنی اسلام آباد کې امبیسډر صادق خان د خپلې ما باورېدو مایک باندې وویل چې څلوېښت میلیونه ډالره کیش ویکلی دی اخلي او وای چې جواز سده چې دا پیسې ورکوي. وای چې امریکا او طالبان په ګډه باندې د داعش مقابله کوي. انګریزي کوي کین ټو سیټ ا تھیف ټو کیچ ا تھیف کنه، داز ایت ټو سیټ ا ټیررست ټو کیچ ا ټیررست کنه.
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمیر نورو قومونو خود مختار ریاستونه قبضه کړي او د بنگال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بیساری وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی، بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي، خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت ده چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ڈبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله اتیا زره کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دغه راز ویلي چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو، محافظتي دیوالونو، بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره $14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردمی امید افغانستان در مجموع از هلمند، از قندار، از بدخشان، از گوشه و کنار افغانستان، خصوصا مردم بغلان، نان گرم زیادتر برای ما رساندن، برای مردمی که به اینجا زندگی میکنه، چون تندور نیست، گاز و پیکنی تو اینجا بخند نبود، تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از برهم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش، کمپل، فرش، خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم دهی دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان، غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولی دی، خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکېدلي او په مخ په وده صنعت لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړي دي. د جمعې په ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې، ناروې، استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی ویان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي، خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګارم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شمیرو له مخې تیر کال څه باندې 15,000 بهرني سیلانیان افغانستان ته تللي وو چې اکثر یې د چین، روسیې، امریکا، جاپان او نورو اروپایي هیوادونو وګړي دي. سږ کال هم تر دې دمه شاوخوا 0 تنو بهرنیو سیلانیانو افغانستان ته سفر کړی، خو لا معلومه نه ده چې په بامیانو کې پر سیلانیانو وروستي برید به څومره د ګرځندویانو د سفر مخه نیولې وي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ ډیسي کلی کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې 12 ټولګیو د جوړولو لپاره 6 میلیونه افغانۍ راټولې کړي دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته یې د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځای خلکو په وینا د دغه خونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې را لګلې وي، خو په افغانستان کې دنه نه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړي.
دمره سوادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولا کتر سره کړی دي، کتابچو وادي ولا کتر سره کړی دي، سید په نامردی را سره کړی د اخلاص نه در سره کړی، اکی خط به ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دي، دا شخص زه سره کله يم سلوراره کابل ته کله يم چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دي، د موږ کلی نه څه نست درځرو کور کلی یو یوله سوه نفر به موږ کلم ور حساب وشو په خرنه کې د موږ په کس مرض باندې اخته شوی دی. یوله سوه نفر اوس د موږ دفتر غوري پروته دا زه نه سمار سړی نه سره سوالای نه اوس سړی نه سره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید حکومت راشي له ما سره دي ما یا چې وکړه حکومت ما ته کلینک جوړ کړه د هلا په خاطر بیا راته جوړ کړه حکومت له ما سره مکتب جوړ کړه حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کړه زه چې د حکومت چارې ووینم بیا نور حواري زمزلرمه.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه اړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستانی نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمیر فعالانو ویلي پاکستان 2 ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمیر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوختي وه او هغوی سره یې تیره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بل موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمیر غړو د ورکېدو و چې پاکستانی رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزي، وارث الکوزي، عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوسټ د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی ده چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یو بل موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو و چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوی ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکسي مینا ورسته یو سیلابونو په زنګو کې وروړی دی، خو په معجزوي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه لیدلی دي. ویډیو کې ښکاري چې دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
بورکا کې سیل برده درین گواره بده عین از کندوز برآمده صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
بابا جان بابا
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظمان دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېر اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډولونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړوونکي به له 500,000 یورو څخه تر 300,000 یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اورېدلې وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اورئ چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونډ ایالت پوهنتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پوهنتون په ګاونډ کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پوهنتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخت اموخته شوي او پوهنتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پریکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پوهنتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبه کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په ایتوپیا کې بیا یوې ښځې ادعا کړې ده چې له 1400 کالو راهیسې هیڅ شی نه دی خوړلی او نه یې د خوراک اشتها پیدا شوې ده. دا ښځه ملورک امبو نومیږي او وایي چې وروستۍ ځلې په 10 کلنۍ کې کور کې پاخه کړي دال خوړلي او له هغې وروسته 1400 کاله وشول چې څه نه دي خوړلي. ملورک د یو ماشوم مور ده. وایي د درملنې لپاره هند، قطر او دوبۍ پورې ولاړه خو هیڅ ډاکټر یې درملنه ونه کړای شوه. کورنۍ وایي کله چې ملورک حامل شوه نو ډاکټرانو د ماشوم د صحت لپاره دغې مېرمنې ته ګلوکوز په سیرمو کې ورکول او له زیږون وروسته یې ماشوم ته مصنوعي شیدې ورکولې. بلخوا دغې مېرمنې ویلي اوس ورته داسې نه ښکاري چې د ژوند په راتلونکو وختونو کې به کوم شی وخوري. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو اومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مه هېروئ.